سهار مو نیکمرغه ته بجې شوې زه امید زهیر مالم د دې سات خبرونه ته خراغلاست. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې روسي اعدامونه غندلي او وایي دا ټولنه په هر وخت او ټولو شرایطو کې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن پرون ماښام په خپل ایکس پاڼه په غزنی او شبرغان کې د طالبانو لخوا شوي اعدامونه یاد کړي چې له قوله یې د نړیوالو حقوقو ته له تور ټولو کم معیار سره هم ټکر کړي. نیکلاسن په خبره له سپکاوي ډکې کړنې د انساني کرامت خلاف دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض په اړه د اروپایي ټولنې جدي اندېښنې هم راپورته کړي دي. د رواداری پونوند بشری حقوقو مدافع ډلې دا کوي چې طالبانو نه پیژاند وسلوالو په 2023 کال کې په افغانستان کې په هدفي او غیر قانوني وژنو کې لاس درلود. د ډلې چې له هیواد بهر فعالیت کوي پروند افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو دیرش مخیز راپور کې لیکلي. د تیر 2023 کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې له بشری حقوقو د سرغړونو په ترڅ کې لږ تر لږه د 1500 کسانو وژل او د 2000 شپږ نور ټپ کې دوه موارد مستند شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د بشری حقوقو په سرغړاونو کې لاس لرل رد کړی دي. هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د دې هیواد د کیرالا ایالت یو اوسیدونکي له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅو پایله کې په افغانستان کې نیول شوی دی. هندو پوسټ ورځپاڼې دا مشکوک کس د ثناءالله اسلام په نوم یاد کړی ویلي دي. هغه له نیول کېدو او ورڅخه د طالبانو حکومت د استخباراتو له تحقیقاتو وروسته اوس په کندهار کې په توقیف کې دی. د هندو پوسټ د راپور پر بنسټ ثناءالله اسلام د تاجکستان له لارې افغانستان ته تللی او غوښتل یې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای شي. په راپور کې دا نه دي لیکل شوي چې نوموړی څه وخت د افغانستان په کومه سیمه کې نیول شوی دی. خدای یادونه شوی ده چې طالب چارواکو د دې موضوع په اړه هند ته خبر ورکړی دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه د دواړو خواو ترمنځ خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت وایي د مساینک کان له سیمې څخه یې سلګونه تاریخي آثار کابل ته استولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس د طالبانو د لرغونپوهنې رئیس ذبیح الله سعادت له قوله خبر ورکړی چې د کوشانی دورې اړوند 1400 لرغونې آثار چې په وروستیو کې د لوګر په مساینک کې موندل شوي وو د کابل موزیم ته استول شوي دي. د مساینک د استخراج تاریخ له څو کلونو راهیسې د دې کان په سیمه کې د بودایي دورې د یو لرغوني ښار د اړوند راپورونو له امله ځنډیدلې دي. د جرمنی حکومت وايي په روسي رسنیو کې د هغه خبرې شوې غږیز پیغام په اړه تحقیقات کوي چې ویل کیږي په کې ظاهراً د جرمنی د پاوز جک پوری چارواکي په یو ټلیفوني کانفرنس کې اوکراین ته د وسلو د سپارلو په اړه خبرې کوي. د غږیز پیغام په جرمنی کې د احتمالي جاسوسي فعالیتونو په اړه اندېښنه پرولې ده او برلین په دې اړه له مسکو څخه د شفافیت غوښتنه کړې. په دې غږیز پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ اوکراین ته د تاروس په نوم د کروز دولت غونډو د احتمالي سپارلو په اړه چې د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز تر اوسه په علني ډول رد کړی دی بحث کوي. د جرمنی د دفاع وزارت ویان پرون ویل نشي کوله د دې غږیز پیغام رښتینولي او اصلیت تایید کړي. او د امریکا حکومت یو وجک پوری چارواکي پرون شنبه ویلي چې اسرائیل د غزه په تلانګه کې دوربند او د برمتو د خوشی کولو طرح په اصولو کې تایید کړي دا او اوس د فلسطیني حماس ډلې وار دي چې ویمني. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي چې نو موړ وايي اسرائیلي لوري دا وړاندیز چې په غزه کې د شپږو اونیو په مخه اوربند او د حماس لخوا د ناروغانو ټپیانو خزو او زړو په ګډون د زیانګالو برمتو خوشی کول پکې شامل دي. تریا وحدا مندل ده. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو نیوز پروګرامونو ته جلا شوې. خلاغه وړاندې څو راپورونه په افغانستان کې د ورښتونو څپا چې دروانه میاشتې په لومړۍ نیټه پل شوې ده تر اوسه روانه ده. د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان او ځنی نورو سیمو کې تېره شپه هم واوره اورېدلې. نورستان ولایت په ځنی سیمو کې لا هم ځنی غرنۍ لارې بندې دي، خو په کونړ کې بیا تر چارواکو پوینه ځنی لوی لارې خلاصې شوې. په غزنی کې چې د څلورو ولسوالیو لارې له مرکز سره پرې شوې، خلک شکایت کوي چې خپل ناروغان کلینیکونو ته نشي رسولی.
نن په افغانستان کې د درنو واورو او په ځینو نورو سیمو کې د بارانونو د ورښت دوه اونۍ پوره کیږي. د ازادۍ رادیو خبریالان د هیواد له ځینو سیمو څخه راپور راکوي چې تر بیګاه نه وخته پورې هم درنې واورې ورېدلې. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو روانه څپه چې د روانې کب میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده، ښایي تر راتلونکي دوشنبې پورې چې د کب 14 نیټه کیږي دوام وکړي. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي لا هم هلته واوره وریږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
واوره اوس هم وریږي، ورخت ډیر په شدت سره ده. د واوره اندازه هم غالبا 2 متر تر رسیږي. غربي نورستان په ځینو ساحو کې غره خویدن له امله لار بند شو د نورګرام او دوه په ساحه کې. د هغې دپاره هم انشاءالله کوشش روان ده چې لار خلاص کړو.
پر نورستان سربیره له تیرو څو ورځو راهیسې د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد او جلال آباد ترمنځ پر لویه لاره او ځینو نورو لارو کې هم د موټرو د تګ راتک پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو. خو په کونړ کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاری قدرت الله معاذ بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې یې تر پرونۍ ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. خو په عین حال کې د کونړ د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د زیانونو د ارزونې د څانګې مشر احسان الله احسان تیره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته د هغو زیانونو جزئیات ورکړل چې وروستیو وریاو په کونړ کې اړولي دي.
د وروستۍ اورښتونو له امله تر اوسه پورې په کونړ کې شپږ 50 کورونه زیانمن شوي دي چې زیاتې په اسدآباد کې دي، او همدارنګه په اسدآباد کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان لرو او درې نفر ټپیان. همدارنګه یو تعداد مالداري هم زیانمنه شوې ده چې زیاتې په خاص کونړ کې د کوچیانو ده.
په غزنی کې هم د مرکز او غرنۍ سیمو ترمنځ لارې بندې شوې دي چې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د غزنی د ټولګټو چارو د ریاست چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز او اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. د اجرستاني و اوسیدونکو روح الله ازادۍ راډیو ته د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دوی د لارو د بندېدو له کبله ورسره مخامخ دي.
زموږ لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، موږ نشو کولای چې یو مریض موږ نږدې روغتیایي کلینیک ته ورسوو یا ښار ته ورسوو. هلته موږ نشو کولای چې دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسوو. موږ له دولت غواړو چې تر څو موږ ته لارې جوړې کړي او لارې راته پاکې کړي.
په تیرو څو ورځو کې نه یوازې د هیواد په شمال ختیځ بلکې په نورو سیمو کې هم واورو او بارانونو خلکو ته انساني او مالي زیانونه اړولې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې دا زیانونه په پلازمینه کابل او په خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، زابل، سمنګان، دایکنډي، غور او بدخشان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې له 4500 زیات کورونه نړېدلې او له 5000 زیات څاروي له منځه تللي دي. که څه هم د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې د هوریاوې به د دوشنبه تر ورځې پورې دوام وکړي، خو اقلیمي بدلون ته په پام سره معلومه نه ده چې د روان ژمي د پای د اوریاو کچه به څومره انساني او مالي زیانونه واړوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان کرکټ میله لوبډلې له وروسته یو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ څارونکي د افغانستان کرکټ بورډ تور نوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ یو انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی کرکټ بورډ رهبري د مدیریتي ضعف له امله هم تر نیوکو لاندې راولي. دوی دا کوي چې تر ډېره به استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کېږي. دا نیوکې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د کرکټ میله لوبډلې له آیرلند هم په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړه. تفصیلي دې راپور کې
پروسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپل لوبلړې وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینوالو ترمنځ ګڼ شمیر خبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب آیرلند ته یوازنی ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 50 ورځې نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې به مخینه سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان د نننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونو تر څرګند کړي وو چې افغانستان په راتلونکي کې د خپل سیالانو پر وړاندې ډېر ښه لاسترړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندستان ته د شلوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ او ورځنۍ او شلوریزو سیالیو، او ایرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبډلې وبللې، او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلوریزو سیالیو لوبډلې دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بیلابیل دندې ترسره کړې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به لا کم شي. ښاغلی احمد جی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
ټیسټ ټیم کومګې د انتخاب ځای وګورو د موږ ټیم سی او ډیر بیلانس ټیم نه ښکاري د ځکه د ټیسټ ټیم لپاره کم استم د تا دی بیټینګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلانینګ د ایرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره ځو کوم فیلډ فلیسینګ سره ځو کوم بالر سره څنګه ټارګټ کیږي دغه ټول نقطې سیدی ډیری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا پر لوبډله کې د ځین نموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپل وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډله ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ د فکر کړی یو سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنې سیالیو کې ماته ورکړی دی نو ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره ورځنې سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنٹ کرکټ دا باید درې کې په پوي کټ باندې کړه. خلاصې یو ګدا د سی یو خموږ ډیره کمې سیالۍ دي ټیسټ کړې دي دوه مداد سه راشد خان نشتون دی امین احمد زین نشتون.
خو د کرکټ یو شمیر مینوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بور د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړي دي. د ټولنیزو رسنیو ګړو مینوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بایسدا د لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو زموږ پښتنې جواب نکړي خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو ډلګې له لوري تر سره کیږي او دوی په کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. د ویلو د افغانستان بخپل بل لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په 8 منټه پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د غیر رسمي ارقامو دولتي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچا په بیسار ډول ټیټوه. خو له دې ټولو سره سره د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویلي دي چې په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچا پراخوه. تفصیل دی راپور کې
د سحکاری چې په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې چې د دې هیواد د روحاني نظام د مشروعیت لپاره یو ازموینه بلل کیږي د خلکو د ګډون کچا په بیسار ډول ټیټوه. د غیر رسمي ارقامو او د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو لمخه په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر خلکو لړلې په سلو کې یو څلوېخت کسانو ګډون کړی وو. خو ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون شنبه له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه پراخه و بلله.
ابتدا باید خدایانو تعالی رو شاکر باشم نسبت
لمړی باید د خدای شکر پر ځای کړو چې خلک مو په ډیر پرتمین حضور سره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل.
په هغه حال کې ایرنا دولتي خبري اژانس پروند غیر رسمي ارقامو په حواله خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې څه باندې 25 میلیون یا د رای ورکولو په شرایطو د برابر خلکو شاوخوا یو څلوېخت سلنه کسانو برخه اخیسته و. په ایران کې د رژیم پر ضد د 2022 کال اعتراضونو وروسته چې د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته په دې هیواد کې تر ټولو پراخه نارامي راوسته د لومړي ځل لپاره انتخابات ترسره کیږي او دا په داسې حال کې ده چې ایرانیان د نړیوالو د بندیزونو له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي. په فرانسه کې ډیره د ایران د سیاسي چارو شننونکي محمد جواد اکبرین د ازادۍ راډیو له ایرانی څنګه راډیو فردا سره په خبرو کې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کچې په اړه وویل.
البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور
کله چې د یو هیواد د انتخابات نظام خپل اعتبار او ریښتینولي له لاسه ورکړي او په هر راز اعداد او ارقامو د خلکو اعتماد لمن زولار شي نو د رژیم کارنامو ته په پام سره کوي چې د ګډونوالو کچه لوړه وا یا کوي چې دا کچه ټیټه وا یو خبره هم اعتبار نه لري.
د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخه د ایران په انتخاباتو کې له 15,000 ډیر کسان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس د 290 غړو او همدارس د خبرګانو په نوم د یوې بلې جرګې د اتاتیا څوکیو لپاره کاندیدانو د خبرګانو مجلس د اسلامي رژیم یو ځواکمنه جرګه ده چې د لوی مذهبي مشر څلورتیا کلن آیت الله علی خامنئی د ځایناستي د ټاکلو په ګډون د هیواد مهمه پریکړې کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رئیسی د 2.15% رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د خبرګانو د مجلس غړیتوب ترلاسه کړی دی، خو حسن روحانی ته چې د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د دې هیواد ولسمشر وو او له نړیوالې انزوا د ایران د رااستلو ژمنه یې کړې وه، په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شوه چې دې کار د منځلارو سیاستوالو سخت انتقاد وپاروه.
مننه چې ازادي رادیو او لمو سره یاست. د ازادي رادیو خبرونه سلیر وې ساته زموږ پر وې پانه هم اوریدل شي. د رادیو منځنۍ سپیم هم ساس په خدمت کې دي. ټولنیز رسنیو کې انستګرام، فیسبوک، ایکسپانډا او د واتس اپ ګروپ کې هم موږ فالو کوي او زموږ خبرونه در سره ولولې وای وره لږمن سره سم. د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه په یو بل پس خبريږي. تاسو ته وخت
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
د یو افغان ځوان په صفت د تاسو له مې په تقریبا 20 کال په هنر کې کار وکړ. زما 20 کال ټول ابس لاله. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار وکوم او 20 کال باغې کې خواري کوم یا شل کال تر څو زه بیرته خوشاله تاج شم باغې کې. دا ډېر زوروم کې ده
شمستر گستر گوتا ار خواور پسی وګورم نګورم هغه دتا دنیا ور پسی وګورم نګورم هغه دتا دنیا ور پسی وګورم.
هنرمندان وایي چې د طالبان حکومت کې له نور ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډیر ځوروي.
زدا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوکور ورکي په کاروبار د نشته د چشې نه وته کرایه ور دکاندار ورته قرض نه ورکي په پروګرامونو ته نه ته چشې بیا زما قرض ورکي ګیس والا ورته قرض ورکي نان به ورته قرض نه ورکي څه درته وای نور
نشته که د هر ګلاب کلا ور پسیو ګورا
ام دا موضوع چېرې ملتیا موکړي. د جمهوریت له نسکورې د لو سره سم چې کله طالبان بیا د دوهم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه له بلې خالص سندرو او موسیقي سره مصروف وو. په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپل مینوالو هنري ذوق خړوباوه. خو لکومې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلی نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دای وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نه شو ورکولی. زما پلار دی په بستر په د تاج محمد استاد، زما مشر ورور دی نګامه د طب، هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی په شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړه، څومره تکلیفونه هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړه. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، او د یو افغان ځوان په صفت به تاسو دوم زما ځواني ده او ما تقریبا 20 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کارو کې زما پنځه کال ټول ابس لاړه اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار به کوم او پنځه کال او باغې کې خواري کوم یا شل کال تر څو زه بیرته خوشحال تا چې شم باغې کې دا ډېر ځورونکې ده دومره ځورونکې ده تاسو ته وایم چې نشم ویلی بیان راسره شته د دې اورېدو د مهاجرت شپې وې په کوزه پښتونخوا کښې هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شلګیرونه هم تېر کړه بیا چې دلته خپل هېواد ته راغلو دلته هم دومره تکلیفونه او استادانو سره خواریانې مو کړې او پیدل مزل ما کړي دي تر څو استاد نه خپله زده کړه وکړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی نو دا ډېره بوګنوونکې ده ډېره حیرانوونکې ده او ډېره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي آخره کې هېڅ شي نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم هر څه سیسټم زموږ د والد سره وه بېچاره زه یې کشو بیا زموږ مشر ورور سره و او هغه په داسې حال شو نو دغه هر څه د خدای هیلې ته سرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو نو هغه زما کارم دغسې حال ته راغی چې زه په کور کېناستم تر دې چې هغو ما ته څومره ضروریږي هغه یو خپل لاته پته ده او ما ته پته ده
چېرته یې لږ راشه کوم خوا در پسې
یو بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای له کومې ورځې څخه چې له سندرو څخه په زور لري شوی په خبره له خپګان څخه یې په سر کې سپین ولګېده له نوموړي سره مې مرکه کړې په پایل کې مې ورنه پوښتلي چې له څه وخت را په دې خوا یې سندرې ویلي
سندرو سره خو مې شوق شل کالونه و خو اوس سوشل میډیا ته دا اته نهه کاله کېږي لس کاله چې زه راوتی
دا راته وایه چې څه رقم سندرې تاسې وایه محلي سندرې دي کوم رقم شعرونه زیات خوښوي
زه خو زیات داسې محلي سندرغاړی یم ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کښې رسمي وظیفې کړې دي یو کلیوال سازونه دي ما برنامه په یوټیوب کښې تاسو کتی سئ زه محلي سندرغاړی یم لکه داسې ادبي سندرغاړی یم
ښه معمولا څه رقم شعرونه تاسې ډېر خوښوي او کوم شاعر شعرونه مو سندرو کې ویلي دي
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو د منګه د مشرقي سیمې شاعر ده د محمد آغا مدهوش سو هلال کګوال سو ملنګ جان بابا سو مامنور بابا شعرونه سو غنی خان شعرونه سو دا شعرونه زیات ما وی
bale تاسو ویل چې رسمي دندې په تلویزیونو کې درلودلې درته وایي چې دې په څنګه تاسو د خلکو ودونو تم تلی کنه تلی
ودونو ته تللو بس ودونو ته هم داسې محلي موسیقي به کوله هغه موسیقي مونږ نه کوله کوم چې د بره کابل کې او دا کومې موسیقیانې وي هغه مونږ دا محلي موسیقي کوله ولونو ته تللو
بله داسې راته ویلی سي چې په کوم شمېر باندې سندرې لري
سندرې خو ډېرې زیاتې لرم یوټیوب کښې ډېرې زیاتې سندرې دي دي ما چې بېخي نه مې 200 سندرو نه ډېرې دي
کومه سندره ده چې خپله دې ډېره زیاته خوښېږي او کله دې چې هغه سندره ویله خپله دې خوند ورنه اخیسته
نو سندرې خو ډېرې سندرې دي پیلا په سوشل میډیا کښې او افغانستان کښې یوې سندرې زه ډېر زیات مشهوره کړلم ډېرې زیاتې تشویق کړم ما په هغې سندرې ایوارډ هم واخېسته هغه د شیفت امل کامهوال صاحب یو سندره ده ټیرونه یې ښه دي مخکینی بانه ټیوران ده او ناپویه موټروان ده الله دې ورته خیر
بله کېدلی شي لږ زره زیاته برخه د همدې سندرې چې تاسو یې په نقیب شوقي باندې مشهور کړئ راته ووایې
اوبه په دوه بلې صاحب درته ووایم واول خو هېڅ نه چالانېږي په غم اخته دی چې بیا چالان سي نه ودرېږي په غم اخته دی په ټوله لار کښې به ورانېږي په غم اخته دی ود د نمونې لپاره ټیپ په کښې چالان دی ناپویه موټروان دی الله دې ورته خیر کړي وډېرونه یې ښه دي مخکې نه بانه ټیوران دی ناپویه موټروان دی الله دې ورته خیر کړي ناپویه موټروان دی الله دې ورته خیر کړي
ډېره زیاته مننه په دې سندره کښې لکه څنګه چې تاسو زمزمه کړله یو لوی پیغام هم پروت دی هغه دا ده چې ناپوهه موټروان دی الله دې ورته خیر کړي څنګه چې د دې سندرې فکر در پیدا سو حادثې دې ډېرې ولیدلې ناپوهه موټروانان دې ډېر ولیدل لکه څنګه چې دې سندره کښې ده علت یې څه اوس دا دې ویلې
ډېر زیات تعجب غونډه ښکارا سونوما لزه بد تمه خپ زمزمه کړو ډیر زیات تشویق کړو که په یوټیوب کې نو کار جا کې دا ډیر زیات مینه خلکو راغ کړل په دې سندره باندې یو بل سندره دا تاسو به اوریدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا د غسې شپې وکړلې لپاره مانځته مې هم زیاتې جنازې وکړلې
بله کله نام دام را زمزمہ کی ډیر بخی
په دې وطن کې مې آشنا د غسې شپې وکړلې لپرز منزنا میں ہم زیادی جنازے وکڑلے پدی وطن کی میں اشنا دا غسش پی وکڑلے لپرز منزنا میں ہم زیادی جنازے وکڑلے ہم دغ خلق بدو زختہ زی پدی خبرا قسم وکو وشوسو لبی جگڑی وکڑلے لپرز منځنا می هم زیاتی جنازه وکړلې
روزو د افغانستان اوسنی حالات تکلت جمهوریت سقوط وکړو طالبان واک ته ورسیدل د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغییر راغی
په دې درې کلو کې خو شخصا لګنه ډیر زیات ستونزې ما ول د بدون تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو اثر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزې سره دونه ستونزې سره مخې مو چې په دې طالبانو په دور کې مې لاسګاډ مان دی می کراچی وانی می وکړه او بټی کې می کار وک دا دی سیموټو دی ګلکاری می وکړه مزدوری خو بس په 2200 روپۍ مان دی جماعت دی کور تقریبا 14 کسه فاميلي والله کا گزاره کیږي نو کله کله دومره مایوس سم دومره مایوس سم چې لحد نه سیوا بیا یو ورځ می د ګلکار سره کار وک دا خښت ورک دا سیموټ ورک دا بوجي کته کدا دا هغه نه بعد می بیا لاس ګاډي مان دی په ګلپیانو دا سبزی او داشیان می خرڅ کړ ډیر زیات مشکلات دي
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګال لپاره خوراکي مواد سره رقم پیدا کوي
دون اندازې ته قرضدار سوې مچوز دکانداران قرض مر سره نه کوي
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلی آیا غدویم غواړي چې هنرمندان چې بیا په تیر په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پریدي او که نور زده کړې کوي
مشر زه مې سه ووم ټولګي پورې اول نمبر روان اوس دا دوه میاشتې کېږي اغه ته مې لزوی چې بس مشکلات د کور ډیر دي اغه مې مکتب نه وباست دلته مې یو چا سره مزدور کړی دا د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې اغه لګیا دی د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دا ته چا سره مې نه ولای دا بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې پراتونګي کې باید څه سی خو اغه چې د فتن د افغانستان شرایط بدل سول تاسو ته له مکتب څخه راوېست څه هیلې څار زومر ته درلودله
ما خپل تعلیم لسم کې ما پریخو منګه هم سی بس دغه مشکلاتونه غسو تعلیم می پریخو ما ویل چې زه یې مای بچی باندې جوړ سی یو چیرته بیا کوم معلم سی یا کوم ډاکټر بسی بس هر څه تنه پاتې سو
شوکه صاحب له وسنی نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده وس خو تاسو سندرو ته نه پریګدی کنه او لبلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غوړي له دې نظام نه تاسو څه غواړي د خپل مشکلاتو د حل کېدلو لپاره
د مینې خلک یو همیشه بل ته خوشحالي ورکړې دا ټول عمر نه کوم خلاف کار کړې نه کوم هغه کار کړې دا ما غوښتنه دا د دولت کې ریاست کانال د ریاست برق د ریاست شاروالي دا دغه نرمندانو ته یو کار ورکي یو ځای کې ورته یو دندې ورکي یو ځای کې ورته یو وظیفه ورکي یو صفاکاري ورکي چې د خپل بچانو ته عمرې نه پته پیدا کی دا هنرمندانو د ما په شمول ټول د خپل کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل او خپل بچانو ته په نباقي او ارس یو وړو یو شانه وړل
وای له دې وروسته هم غوړی چې سندري وای
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم خپل شوق جاری وساتم همیش به زه خپل اوریدونکو خپل مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې که هغه له هرې لارې دی
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ د طالبانو له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده
ویلې مې ده په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې
د مهاجرت سندره به هم راته ووایئ له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو
یار دا کله پردې دې دلته غات سړې دې چې د چا کله پردې دې یار دا وطن پردې دې یار دا کله پردې دې دلته غات سړې دې چې د چا کله پردې دې دلته غ سړې دې چې د چاکلې پردې رات څوک وای ماجرو رات څوک وای سوالګرو رات څوک وای مجرور ته څوک وای سوال کرو مونږ به صبر کوو خیر دې چې آشنا وطن پر دې دلته هغه څسړه دې چې د چا کله پر دې
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسې په دې هیله چې اورز بیا د تاسو هنر وغوړیږي
خدای مې رحمان ده امید لرو
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بند شوه
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګیدلې ما غو وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پښتنه چا نه ده کړې د حکومتي پلیاس تقریبا ما سره 315 کسان رجسٹر شوی هنرمندان شته دي چې هغه زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار کوي البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعہ بند شوی ده په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناستو نور خیسته خیسته غزل او خیسته خیسته شعرونه او داسې شعرونه نه وو زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر د بی بی شیرین زیړ غولې د چا چې کور کې بی بی شیرین نه وو وای دا غنه مې یاد کړې دا مونږ به ویل چې دا به باید نه نشرې ده کنه دا یو فولکلوریک سندره وو په کلیو باندې کې چې کوم سندره خلکو زنانه او داریا و سره دې سره به ویل هغه به مونږ ټلویزیون کې یا خلک به سبته وو هغه به وای چې ولا څومره خسته سندره ده څومره دغه ده خسته تړونه وو خسته سندرې وو خسته دغه وو لږ زره ده حکومت نه تقاضا کوو خپل دې فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي ډوډۍ خوراک نه لري برق بلا مور باندې راځي د اوبو بلا مور باندې راځي د کور کرایه مور باندې ده په دوه غو هنرمندانو کې ټول افغانستان دغه کو تقریبا 4000 یا 5000 کورونه وایي چې فار کور کې لس لس کسان یو ځان مې ده یو وشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو کورنۍ زما ده دو بچیان مې دي نو دغه سه مشکلات مونږ لرو په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کې نو خبرې وکړو زموږ هنرمندان چې د کابل دي زموږ عمومي سرتاسري دغه چې د ټولنه چې ده هغه بیچارهګان غاګ نشي پورته کولې وجه دا ده کتلې وزارت ته وزلی دو زلی تلې صرف دروغ نه اعلان وکړ چې اتن په کې ازادي موسیقي په کې باندې موږ تر اوسه نه دا کړی اوس هم خلک موسیقي اوري ټلویزیونونه چالان دي کیبلونه شته ډیجیټل دي که څه بلا دغه تاوی چې فاس بام کې دی هغه شته هر چا سره ټچ موبایلونه شته دي چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډ اول شي صرف موږ غریبانو باندې پابندي لګیدل چې تاسو به زامنو ته یا بچانو ته به نفقه نه پیدا کړئ زه په دې وخت کې کراچۍ نشم ګرځولی زه خو جوالیتوب نشم کولی زه خو کوم مدیریت نشم کولی فاکولته مې نه درلوستې چې کوم ډاکټري و کوم یا انجینري و کوم یا دغه کوم زما هم دغه هنر کار و ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم موسیقي مې کړې ده ښه موسیقي مې کړې ده ټول مې پیژنې زمان هم کمی د کوزی پښتونخوا نه نیولې د فلمونو نه نیولې تر رادیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دي مونږ خپل هنر لپاره خپل وطن لپاره کار کړی دی نه کوم سیاست سره کار دی نه د ګلبدین په تنظیم کې نه ده بل په تنظیم کې مونږ بغیر سیاسي خلک یو نور دغه هر وخت راځي چې مجاهدین هم راغله ول ټاپه په هنرمندانو و
خغلې کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غوړي دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوخې او په مراسمو کې ګډون وکړي خو کله چې طالبان ور باندې خبر شي دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلی ورته ماتوي
په کلی باندې کې اوس هم موسیقي کوي اوس هم خلک ولا راځي بعضي هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي بیچارهګان تبلیغ باجی دا واخل موږ په خلک راځي چې زما د زوی واده دي زما د زوی کوژده نه ده زما د زوی سنتی ده زما د زوی خادی ده خلک موږ په راځي موږ خلک په دروازه نه ټکول چې ساده زوی واده کاکا به ما وېسه نو خلک خوشحالي غواړي نو دا ټول مشکلات د انقلاب کې هیڅ چاته په خدای کې دغه نه پېښ شوی چې اول تاسو په هنر او په موسیقي لګیږي د غم او خفګان باید دغه معلومی چې دلته مړ شوی دلته واده دي دا باید معلوم شي دا خو موږ خپل غواړو زموږ خلک غواړي یو دم په هر څه پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک. الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي، خو دوی موږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي. په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي. ما خپله ریزم کړې ده، زما یو چا سره حقوقي مسله ده، درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست. دغه نن سبا کې چې په موږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی، ډېر تریخ ژوند دی، ډېر تریخ ژوند دی. د اقتصادي نهګانه خدای شته دی چې ماته یو هنرمند زنګ ووایه چې درې ورځې کېږي موږ روژه نیولې ده، ډوډۍ نه لرو. دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري؟ نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه شه دغه یو بوجۍ وړه واخله چې زه ریزه کوم. د والي صاحب نه امر اخلم، ریاست اقتصاد نه امر اخلم، ډبلیو پی ته ځو، ډبلیو پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده، دغه ته لاړ شه ستاسو کار کېږي. چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوو، وایي صبر کړه چې سروې شروع شي، اول به تاسو ونیسو. دا ریزیم خو واخله، خیر بیا راوړه چې سروې شروع شو. ما کور سره نږدې ده، بله ورځ چې لاړم ریزم ورته ورکړم، دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي. زما خلک سروې کول هم نشي. دغه هنرمندان دي، څوک په شینوارو کې پراته دي، څوک په پچیر کې پراته دي، څوک په چپلیار کې پراته دي، څوک په شیخ مصری بابا کې، څوک خوږیاڼۍ کې، څوک خیوه کې، نواب استاد په درینور کې پروت دی. دغسې تیت په تره کې یو، دغه سروې کولی نشي. نور هر سړی خپل ګوتې لګوي، کاټ اخلي. دا یو ګډ وډ حالات کې روان دي. دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خدای خپل کورونو کې ناز دي، والله هیلې ته ناز دي. زه دا تاسو ته وایم، په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي، وایي کاروبار دې نشته، د څه شی نه به ته کرایه ورکوي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي، ته څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبه ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایم نور، دغسې یو مشکلات دي. دغه هنرمندان نن سبا کې دي، مریضي شته، برق بل شته دی، د اوبو بل شته دی، د کور کرایه شته دی. دا د کوم ځای نه پیدا کی؟ همدغه وسیله و هغه تاسو ورباندې پابندي لګولې ده. مجبور شي دا خلک څه شی وکړي، داسې یو بدیل د کار وښایه دوی ته. دغه نه وس نشته د چا چې خپل د شپې او د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي. زه خو د هنرمندانو د ژوند راځم او ټول ما ته ټیلیفون کوي. اوس هم یو راته ټیلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال. دا یو نیم کال کېږي چې دغه زموږ غریزه سره میاشت کې پراته دی، چې صبر کړه موږ د یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي. نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده. نور د کور کالي، قالین، توشک او دا خو پاتې نه شو، دا ټولې خرڅ کړه. نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې. دا نو چاته سړی فریاد وکړي، چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي.
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي، تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي، په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است، ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده، نشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. که چیرې دا حالت همداسې وغځیږي، نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
با خطر نابودۍ روبرو است.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوی او د ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغونی تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلود او د مصر تمدن یې بډای کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلودی، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن وو. دوی چې په منځنی واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې شتمنیانو فرق و، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت و. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون در تاج او تخت پورې رسیدلی وې او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو په لخپلو خندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلفې ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلود، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزج څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل راځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډېره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه اثار اوس هم زینشتون لري لکه احرامونه هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري دغه د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړي دي د دوی عبادت ځایونه معنی مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني احرامونه یې ښه بېلګې دي د احرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي
د مصر د اقتصاد په برخه کې مول وستل چې کرنه د دغه تمدنی هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است نن به د ولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو د دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي خونکي براته وایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرودونکو سره د دوی چلند څنګه وو دا هغه پوښتنې دي چې خونکي مخته د درس په جریان کې ځوابوي
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فوشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي لومړی ورځو د دوه دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو یو کورنۍ چې طاهریان او بل صفاریان دي زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وو چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودي هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواک توګه پاتې کېدل په هغه عمره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو د ملي فرهنګي حاصل په لوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکو څخه شمیرل کېده په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو صفاریانو او د دوی ترمنز د اړیکو سیاسي اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په اړه کې خبرې وکړو لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په اړه کې لاندې معلومات حاصلو د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر لنوم څخه اخیستل شوی دی دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمیرل کیږي د طاهر نیکه مصعب په عباسی نهضت کې ګډون وکړ نو څو وخت چې عباسی کامیابی تر لاسه کړه د پوشین د شهر مشریه د توسپه لکه څنګه چې دوی ته د شهر مشریه ورسپارلې و عباسیانو لدی څخه وروسته هم دغه مقام دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې د دنده تر لاسه کوي د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمينه برابره کیږي خو که څه هم طاهر وروسته لدې د عباسي خلافت په لوړ مقامونو کې دنده لري او دنده تر سره کوي خو همیشه د سره به دا سوچ وو چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفہ دته په قهر نسی هغه کوم لاملونه و چې طاهر خراسان ته راغی، لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي، خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي پښتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل، دا یې هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشرۍ په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامن بغداد له دربار سره د طاهر د زامنو اړیکې ډیر شوي نسبت و پلار ته یې، دوی له بغداد له دربار سره شي اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زامنان یې په دندو ګماري چې د یو زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې شه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اوریدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وشي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یاندې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوریدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وژلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولې ده، او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمدشاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړي راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې بل خون کې واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ؟ نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پریکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په سړال سره راستون سو، او د کومې کړنې تر سره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهده یې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي. ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون وو او د کورنی اختلافات زیات وو، نو له دې امله حالات خراب او بے نظم وو، نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهور تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړي دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپېژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوې وای. د هغه دوه امتیازات چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وه، د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزی په هدایت د پنجاب والی سر جان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان ایوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1955 میلادي د جمرود درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځي هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځي هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځي هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون وو او په 1955 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون،
د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې تخپریږي.
درنوز د کوونکو د درسي ساعت په پای کې مې لتا سو غوښتنه داد چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خون کې له تشریح شوی درس څخه په استفاده هغه جواب کړي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.